دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 10 بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل او اسرار عالم مومن مو هر کله کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د اورښتونو او بارانو او سیلاونو لکبله په لسګونه کسان وژل شوي، په سلګونه اکړه ځمکه چې ده زراعتي ځمکه هغې ته تاوان رسېدلی دی، څاروي وژل شوي او کورونو ته تاوان رسېدلی دی. په کوټه کې په د سکرو په کان کې چاودنه شوې ده چې په کې کان کیندونکي وژل شوي دي. اول به ورشو اسرار عالم مومن ته د همدې تر څنګ د نورو خبرونو تفصیل به ترې واخلو او بیا به له تاسو سره بیا ملوسو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په افغانستان کې سیلابونو 9 کسان وژلي دي. افغان ولسمشر د پاکستان نوی وزیر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي باید دواړه هیوادونه په ګډه د ترګرۍ ضد مبارزه وکړي. او د مصر الیکشن چارواکي وایي د صدرتي انتخاباتو نتیجې به نن اعلانوي. د افغانستان ملګرو ملتونو چارواکي وایي د وروستیو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 9 کسان مړه کړي او نور یو شمېر لا درک دي. دغه سیلابونو څه باندې 100 کورونه په سلګونو هکړه د قرض مکه هم ویجاړه کړي او ځینې څاروي هم مړه کړي دي. د غور ولایت د والی ویاند عبدالحی خطویبی وایي یوازې د دغه ولایت په 4 ولسوالیو کې 40 کسان مړه شوي دي. په عین حال کې د بدخشان د والی ویاند وایي په یفتل ولسوالۍ کې سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکې اداره وایي د سیلابونو په نتیجه کې د ویجاړو شوو سړکونو او لارو له کبله زیانمنو سیمو ته د مرستو رسول ګران شوي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ځینو ګډو ګواښونو سره مخامخ دي چې د خپلې نیکمرغۍ لپاره کولی شي له ګډو فرصتونو ګټه واخلي. ولسمشر حامد کرزي د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي ترګري د افغانستان او پاکستان مشترک ګواښ دی چې باید په وړاندې یې ګډه مبارزه وشي. د پاکستان نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم پرون اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې ویلي وو چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې امن نشیرات لې. په کوټه کې د سکرو په یو کان کې شوې چاودنه کې 3 کان کیندونکي وژل شوي او یو جوبل دی. د کوټې لیوي چارواکي وایي پیښه نن سهار وختي په مارول سیمه کې رامنځته شوې چې تر دې دمه الله هم د وژل شوو کان کیندونکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې تعلق یې له کومو سیمو سره دی. په شمالي وزیرستان کې لزنو سیمو څخه د پوځي قافلو تیرېدو له کبله دغلته کې کرفیو لګول شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامي چارواکو له مخې نن سهار د 6 بجو نه تر ماښام نامعلوم وخت پورې تحصیلي میرانشاه د تخیل بویا دوسلی رزمک او سب ډیویژن میرلی کې کرفیو یا ګردبندیز لګول شوی او ځایي خلکو ته ویل شوی چې لارو ته نه راوځي او په دې سیمو کې به یوازې پوځي قافلې تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د کلونو راهیسې د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د هر اتوار په ورځ کرفیو لګي چې له وجې ځایي خلک په دغه ورځ د یو شمېر ستونزو سره مخ وي. د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په دغه هیواد کې د بجلی په بحران د کابو موندلو لپاره نن غونډه رابللې ده. نوموړي پریکړه کړې چې د توانۍ پیدا کولو کمپنیانو ته به 28,000 ټنه تیل ورکول کیږي. په پاکستان کې اکثره د بجلی د لوټشډینګ خلاف مظاهره ترسره کیږي او مظاهره چینو نه یوازې سرکاري بلکې ځینو شخصي املاکو ته هم زیان رسولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یو لوړپوړي حکومتي وفد په مشرۍ برازیل ته تللی دی، د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې به په افغانستان کې پر شو پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی چې له برازیل څخه یې له ازادي ریډیو سره خبرې کولې وویل په دې کانفرنس کې په بیلابیلو برخو کې پر شو پرمختګونو خبرې وشوې.
د تیر الله شکلونو کې د هغو لاسته راوړنو په هکله باندې خبرې وشوې. د افغانستان خوانه چې موږ ترلاسه کړي د سیاسي پرمختګونو په برخه کې هم د امنیتي پرمختګونو په برخه کې هم په افغانستان کې د نورو برخو لکه اقتصادي، ټولنیز، سیاحت عامې، تعلیم و تربیې، مطبوعات په برخه کې چې پرمختګونه ترلاسه شوي دي او د پایدار انکشاف سره مستقیم تړاو لري.
د موسازی په خبره د G20 په کانفرنس کې پر هغه ستونزو او چیلنجونو هم خبرې وشوې چې په امنیتي، اقتصادي او ټولنیز ډګر کې افغانستان سره مخامخ دی. د ترکیې وزیر اعظم عبدالله ګل ویلي د دوی حکومت جنگي جاس چې شام را غورځولی دی کېدای شي هغه په غلطۍ سره د شام فضايي حدودو ته داخل شوی وي، خو نوموړي ویلي هیڅکله دا ممکن نه ده چې دوی دا پیښه له پامه وغورځوي. په پیرس کې ملک بدر شوی په زرګونو ایرانیانو په خپل هیواد کې د جمهوری بدلون او د عراق دننه د کډوالو په کیمپ کې د ایرانی مزاحمتکارو د ملاتړ لپاره پروند خالی په ورځ ریل ویشتلې. د ایران د مزاحمت کمی کونسل د دې ریلې تابع کړې وه. دا کونسل چې امریکا د ترګرو تنظیم په لیست کې اچولې قریبا 100,000 کسان یې راوتي وو. مریم راجوی چې د ملک بدر شوی ډلې مشري کوي نوموړي ویلي دي چې لوی طاقتونو د تهران د غلي کولو لپاره په لسیزو وخت خراب کړی. مریم زیاته کړې دوی لره پکار دي چې د ایران د اپوزیشن ملاتړ وکړي. نوموړی وایي سترې ټولنې او لوی تصورات تر ټولو غښتلي غورځنګونه راپاروي او د ناممکنو مسایلو دیوالونه نړوي. ورباندې روانېږي تر هغو چې د بریا تر دنګې څوکې پورې ځان ورسوي. نوموړی دا هم ویل چې له ترګرو لیست څخه د دوی د تنظیم د لرې کولو په لړ کې امریکا ډېر د سستۍ نه کار اخلي. د کونسل د ځنو پخوانیو امریکایي چارواکو ملاتړ هم ترلاسه کړی. او اخیری خبر دا ده چې د شام سرکاري ټلویزیون وایي ولسمشر بشار الاسد د نوي حکومت د جوړولو لپاره امر جاری کړی دی. دا وروسته له دې چې د لانجمنو پارلماني انتخاباتو لا هم دوه میاشتې نه دي پوره شوي. اپوزیشن له دې انتخاباتو بایکاټ کړی وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې اسرار عالم مومن تر اورول. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدلای شي. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه د مهال په سیمه کې تاسو په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوریدلای شي. په افغانستان کې ورسته او رښتونو او سلاونو ودیر ش کسان وژل دي.
په تیرو دوه یا درو ورځو کې سلاونه د شدیدو ورښتونو لامل راغلي دي.
آیا د پاکستان د نوي وزیر اعظم لرا تک سره به د هیواد او امریکا اړیکی خشي؟ د دې پښتنې د جواب لپاره هم یو رپورت لرو. د قبایلی سیمې خیبر وسیدونکي د اف سی آر په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. په دې اړه به هم معلومات درکړو. په ننګرهار کې له خیبر پښتونخوا یو شمیر کارګران کار کوي او وایي د پاکستان او افغانستان پښتانه سره یو دي.
دا سوال له چې خدای ته د مون افغانستان آباد کې پښتون چې کومه به پښتنو خوره د مو یو غنوم چې
زمون نیکونه ټول اونو او یعنی دا ټول یو پښتنو یو ملک خدای خو اوس د انګریزان بل کړی.
په پښتني کلچر کې د خپلوي کولو پر وخت د دسمال وړلو دود هم په ځینو سیمو کې شته دی.
دغه چې به کله د جلی د ورکړي وخره رسیدي او دغه دسمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد کړي.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونې زما کور زما کله هم اوریدای شي لمشال رادیو سره وسه. لومړی رپورت ترازو. په افغانستان کې د بارانونو او سیلاونو له کبله لکتر لګه ودیر ش کسان وژل شوی دي. سیلاونو په سلګونه هکټره کرنیز ځمکې ته تاوان رسول دي او کورونه یې ویجاړ کړی دي. د غور چارواکي وایي یوازې د دوی په ولایت کې اورښتونو او سیلاونو 40 کسان وژل دي. حکومت وایي په ځپل شویو سیمو کې هم رستندوی کارونه پیل کړی دي. په دې اړه د فرشتې جلال زئی رپورت اورو.
یوازې په غور کې له دې عمله لشتلجه څلور رشتنه مړ شوې دي. په سیمه کې د سیلابونو له امله هم دراز ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې ویجاړې شوې دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی پرون وویل یو شمېر مړي راایستل شوي دي او کورونه یې تیسپارل شوي دي. په غور کې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ملي کمیټه ډېر محدود امکانات لري، مرستې لا نه دي رسېدلې. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په شمالي او مرکزي ولایتونو نو کې د سیلونو لامل د تلفاتو دقیق ارقام لاندې څرګند شوی. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د شنبې په ماښام ویل چې سیلونو د خلکو صلحه او جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې ده او زیات شمیر څاروي وژل شوي دي. د شاغلي سیاس په وینا افغان حکومت او د مرستې ادارو سیمې ته د خوراکي موادو د چاک د پاکو اوبو او د صحي ډلو د استولو لړۍ پیل کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي
په
تیرو دوو یا دریو ورځو کې سیلابونه د شدیدو ورښتونو له امله راغلي دي. واقعا په دغو سیمو کې ځاني او مالي تلفات رسیدلي دي. د خلکو فصلونه خراب سوي دي، کاریزونه ویالې او بندونه یې ویجاړ کړي دي. د غور د والی ویان پرون خبري رسنیو ته ویل چې د مرکز چغچران په شمول د دې ولایت څلور ولسوالۍ ځپل سوي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې په شمالي او مرکزي سیمو کې له پنځو ورځو راهیسې پرله پسې بارانونو لښته لږه سل کورونه تخریب کړي دي. چارواکو ویلي چې یوازې ډیر لستنه د بدخشان په بیلابیل ولسوالیو کې مرسوي دي. د دې ولایت یفتل ولسوالی هم سیلابونو ځپلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې زیاتې لارې او ګودرونه له منځه تللي دي چې د دوی لپاره د مرستې رسولو کار سخت کړی دی. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې چارواکو ته ویل شوي دي چې د بیړنیو حالاتو لپاره له ولایتي بودیجې څخه د لارو د پاکولو لپاره پیسې مصرف کړي. د دې ادارې مسؤلینو ویل چې دوی په سیمه کې د بیلابیلو سازمانونو او مرسته رسوونکو ادارو د کار د هماهنګۍ مسؤلیت لري.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
او که غواړی چې مشال رادیو ته بریښ لیکونه یعنی ایمیلونه راوستوي نو د هغې لپاره ادرس دی مشال رادیو @rfer.org. یو بل رپورټ ته ورزو. د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې له امریکا سره به مساویانه اړیکې جوړوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې زخت کړکېچن دي، امریکا ویلي د قبایلي سیمې مومندو د سلالې پر پیښې به بخنه ونه غواړي. نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې د پاکستان نوی حکومت به له امریکا سره اړیکې څنګه عادي حالت ته راولي. د دې پوښتنې د ځواب میندلو هڅه ګل ایاز په دې رپورټ کې کړې ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپلې سوګۍ سوګند پورته کړې او قومي اسمبلی ته یې په خپله لومړۍ وینا کې له امریکا سره د برابرۍ په بنیاد د اړیکو خبره کړې، د امریکا د دفاع وزیر د سلاله په پیخه د معافی نه غوښتو خبره کړې. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف قومي اسمبلی ته وویل،
امریکا اور عالمی برادری کے ساتھ وقار اور خود مختاری،
امریکا او نړیوالې ورورولۍ سره به د عزت او خود مختاری په رڼا کې د برابرۍ په کچه اړیکو ته دوام ورکوو. د یو ذمہوار قام په حیث به پاکستان په سیمه او نړۍ کې د امن او ثبات لپاره کار کوي. له دې وړاندې زما ملګری مخکینی وزیر اعظم ویلی و چې کابل د پاکستان لپاره په نړۍ کې تر ټولو مهم ښار دی او موږ په دې باور یو چې څو په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې امن نشي راتلی.
قسم د پاکستان نوی وزیر اعظم او د کابینې په لومړنیو ترجیحاتو کې د هیواد دننه مسلې هوارول شامل دي، خو له امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو خبرې هم دوام لري. په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وای، که څه هم د امریکا او د پاکستان چارواکو لخوا سخت غبرګون ښودل کیږي، خو په شا خفیه خبرې ترې روانې دي.
دا خبرې بالکل بیک ډور باندې انتهایی چې دي سیکرټ طریقې سره روانې دي او هغه خبرو په نتیجه کې سره څه پیشرفت هم کیږي. هغه سره پولیټیکل کې چې دي غټه خبره ده. دا ډرون مون خو بیا راځي، دا خو یقینا ایشوز دي، خو غټه خبره دی د اپولوجي یا د معافی خبره ده.
پاکستان له امریکا نه غوښتنه کوي چې دا سلاله په پیښه بخنه وغواړي، خو امریکا وایي په دې پیښه افسوس کافي دی. په دې وروستیو کې د امریکا او د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشت امریکایي سفارتکارانو کار ګران کړی. دا چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې سستونځي مخې ته دي. په لاهور کې کارپوه حسن عسکری مشال لري ته وایي،
پاکستان امریکا کې تعلقات میں جو مشکلات
ګوره، د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې چې کوم ستونځي دي، دا څه نه ښکاري چې هغه به ختم شي. هغه غزه چې دوړو خو ډیر سخت د ریس خپل کړی دی، د دې لکه بل هر څه درولې دي. داسې قسمه معاملات په روغې جوړې حل کول پکار دي، او نه خو د پاکستان سل فیصد خبره منل کېدای شي او نه هم د امریکایانو، ځکه منځنۍ لار خپلول پکار دي او زما په فکر په منځنۍ لار کار کم روان دی.
د یو پښتنې په جواب کې کارپوه حسن عسکری وایي، په پاکستان کې سیاسي قیادت نه زیات فوج ډیر اهم دی، او کچري فوج وغواړي نو له امریکا سره اړیکې پر ځای کېدای شي.
پاکستان کې جو امریکا کې تعلقات ہیں اس میں حتمی فیصلے فوج کے مشورے کے.
د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې حکومت حتمی فیصله د پوز له مشورې وروسته کوي. په موجوده وخت کې دواړه خواوې په یو بل اعتماد نه کوي. کچېری پاکستان د سامانونو د وړلو لارې خلاصوي نو د خبرو امکان په نظر راځي. کچېری داسې نه کیږي او پوز په خپل سر دا ذمہ واری نه اخلي، نو سیاسي حکومت ډیر کمزور دی چې په خپل سر فیصله وکړي، نو دا معاملات به د ځنډ ښکار وي او د دې له کبله به پاکستان په نړۍ کې لا نور یوازې شي.
په اسلام آباد کې کارپوهان نظر لري چې پاکستان نوی حکومت به زیاته توجه د هیواد دننه مسلو ته ورکوي او له امریکا سره اړیکې او نور مهم معاملات به فوج ته پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې که یو خوا ځینې قبایلي خلک د جرګې او ملکۍ نظام د بیا پر ځای کولو غوښتنه کوي، نو بل پلو د دې سیمو ځوانان په خپلو علاقو کې له نړیوال معیار سره سم جمهوري نظام غواړي. په دې اړه زموږ خبریال اسرار علم مومند د خیبر پښتونخوا د پېښور په پوهنتون کې له زده کوونکو او د چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
لیکوال او کارپوه فرحت تاج وایي د 2003 کال لهیسې د طالبانو ضد مبارزه کوونکي قبایلي مشران وژل کیږي. د نوموړي په خبره فاروق یارګل خیل لومبه قبایلي مشر وو چې په خفیه توګه وژل شو او دارنګ تر دې دمه یوازې په سلګونو قبایلي مشران په وزیرستان کې وژل شوي. که یو خوا قبایلي مشران وژل شو، نو بل خوا د کارپوه خادم حسین په خبره جرګه نظام هم طالبانو ختم کړو. پښتانه دا راپورته کیږي چې آیا د جرګې او ملکۍ دغه نظام بیا بحال کړی شي او کنه څه بل لار ولټول شي. کله چې مشال ریډیو دا پښتانه په پېښور یونیورسټۍ کې د قبایلي سیمو ځوانانو په وړاندې کېښوده، نو له مومند او جنسۍ سره تعلق لرونکي دوره شاوار د قبایلي مشرانو په رول نیوکه وکړې او وی ویل
زموږ ملکانان دي، یو څو پولیټیکل اډمنسټریشن سره ناست دي، یو څو ملکانان دي. زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه، کیډټ کالج چې د مومند د پاره زموږ خپل ملکانانو خرڅ کو، خیر خبر چرته یوړ. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، بالکل سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي. د ایجوکیشن چې تاسو وایي ایجوکیشن ویک ته پس باندې ویک ته الته ایجوکیشن غټ غټ ادارې خوشتا، هډ افیس شته، خو چک اینڈ بیلنس نشته، د پوسټ پښتنې څوک نشته. خدا زموږ د یوت ل پکار دي. نن سبا پخوانی خلک خلاړه پریک دی، پخوانی خلک ما ډیسکس کاوه. دا تاسو د لاس کار دی چې تاسو را پاسه یو د خپل وطن په خپل باندې سم کوي.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټۍ د قانون څانګې زده کوونکي همایون خان وزیر وایي د جرګې او ملکۍ نظام ښه دی، خو په دې کې مثبت بدلون پکار دی.
تر څو پورې چې خبره د جمهوریت ته، نو زما په خیال چې جمهوریت خو کمونږ چیرې حقیقي جمهوریت وګورو، نو هغه حقیقي جمهوریت اول خو په پاکستان کې شته دی نه. که د پاکستان په شان جمهوریت وي، بیا خو زمونږ چې د کم زوړ نظام دی، د زوړ نظام زمونږ د پاکستان د جمهوریت نه خدای. اول خو په قبایلو کې یو داسې نظام راوستل پکار دي چې اغلته کې اصله کلچر ورک کی، اغلته کې تعلیم زیات شي. په قبایلو کې د تعلیم کمی نه، د تعلیم راوستل پکار دي چې خلکو ته څنګه څه شعور خورا شي.
زما نوم اشفاق احمد دی او خیبر ایجنسی سره زما تعلق بل ملکی چې دا یو وراثتي سیز دی. نو هغه خلک بیا لاړه، بیا هغه بچی رااله. نو ضروري خبره ده نه ده چې لږ مطلب یو ملک دی، هغه پوی سړی، هغه زوی به هم پوی سړی وي. نو دا ملکی چې کوم نظام دی، دا د جمهوریت بالکل یو خلاف نظام ورته ویلی شي کنه. نو د وخت تقاضا بدله شوه، لږ حالات ډیر تبدیلی پکې راغله، خو سیستم هماغه یو سل لس کاله زوړ سیستم دی. زما په خیال باندې دی یو بهتر حل دا دی په دې علاقو کې یو مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس شي.
په پېښور کې کارپوخ ډاکټر خادم حسین وایي د قبایلی سیمو 25% خلک چې له قبایلی نظام څخه ورته ګټي دي، هغوی د جرګې او ملکۍ نظام ملاتړ کوي. خو د نوموړي په خبره 25% خلک چې زیاتره ځوانان دي، د جدید نظام غوښتنه کوي.
کله چې د قبایلی سیمو ځوانانو ځای په ځای د پاکستان غټو ښارونو کې، بهرنیو ښارونو کې سبقونه ویل شروع کړل، مختلف کیریر او مختلف قسم پیشو ترغلل، او د دنیا قوانینو سره، د هیومن رایټس سره، د بشري حقوقو سره پیژندلو شو، او دا ورته احساس شو چې دا کوم نظام تړلی شو یا جوړ کړی شو یا په دې ورته پلی شو. دغه نظام هغه دستوري نظام دی، که هغه قانوني دی، که هغه اقتصادي دی، که هغه سیاسي دی او که انتظامي دی، دا د موجوده دور تهذیبي ارتقا سره څنګ په څنګ دی ولاړ.
ډاکټر خادم حسین په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو کې طالبانو د ملکۍ او جرګې نظام پر ځای د شورا نظام جوړ کړی، نو ضروري خبره دا ده چې لومبه په دغه سیمو کې حکومتي ریټ قائم کړی شي او له هغې وروسته د انتظامي نه بلکې د خلکو په خوښه جرګه جوړه کړی شي.
خو د جرګي او د ملک نه اختیار طالب ته تللی دی، اوس خو یا طالب شورا کوي او که طالب شورا نه کوي، کمانډر صاحب شورا نه کوي، نو هغه بیا جرګه نه پرېږدي. د جرګي اختیار ټول دغه شوراګانو ته تللی دی، نو د دې د وجې نه یو غاړي ته خو قبایلي سیمه واپس ریاستي ریټ ته راوستل دي. خو دې سره سره د جرګو په نظام کې چې هغه بنیادي طور باندې انتظامي به جوړولا، دا دې په کار دی چې خلک جوړي او دا دې د لوکل ګورمنټ یو ابتدایي شکل وي. زما خیال دی چې دغه لوکل ګورمنټ ابتدایي شکل بیا عمومي طور باندې پښتونخوا صوبې سره د ملایدلو په انداز کې یا ځان له جدا چې کوم انتظامي حیثیت جوړي کې په انداز کې مخکې تللی شي. خو په دې صورت کې خو جرګه اغلته قبایلي سیمو کې واقعتا ختمه ده، هغه شکل کې برقرار نه ده.
کارپو خادم حسین وایي د قبایلي سیمو زیاتره تعلیم یافته ځوانان غواړي چې په خپلو سیمو کې د نورو هیوادونو په څیر جمهوري نظام راولي. خو نوموړی وایي په کار ده چې لومړی د پاکستان حکومت دغه سیمې په خپل کنټرول کې راولي.
تاسې د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې واوریدل چې قبایل څه غواړي، آیا د جرګې نظام غواړي، ملکي نظام غواړي؟ ځینې قبایلي سیمو اوسیدونکي چې دي تعلیم یافته اوسیدونکي، دوی وایي چې په جمهوري نظام راځي او د پاکستان په شان جمهوري نظام راځي نو بیا خو ترنه جرګه ښه ده. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر خلک بیا وایي چې په دې سیمه کې پولیټیکل چارواکو سره په یو وخت انتظامی یا اجرایی او عدالتي دواړه اختیارات وي، او دغه چارواکي د انتظامی امورو له امله عدالتي امورو او د دوی مقدمو ته وخت نشي ورکولای، چې له امله د دوی مقدمې تر میاشتو او کالونو ځنډول کیږي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د انتظامیه او عدلیه جدا کړل شي او لدا سې کولو سره به د دوی مسلې ژر او په اسانه هوار شي. په دې اړه د خپل خبريال رپورت اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مسلې نه حل کیږي، د دوی مقدمه تر کلونو کلونو پورې ځنډول کیږي او پولیټیکل چارواکي د عدالتي امور سره سره انتظامی امور هم سمبالوي او زیات وخت انتظامی امور ته ورکوي او عدالتي کارونو او مقدمو حل کولو ته نه وزګاریږي، چې لامل یې ځایي خلک په یو اوږد انتظار مجبور وی او دیو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر شکور پردای مشال ریډیو ته وای
تاریخونه بل بدلای تاریخ دغه تاریخ لا روشه او دغه تاریخ لا روشه ویل چې هغه وخت باندې په دغه باندې تاریخونه راشي په تفصیل ډول باندې بیا په ځوی کې تی وچا چې د تاریخونه میاشتو میاشتو درو درو میاشتو تام ورسته کیږي. دا تاریخونه شته په کې شپږ شپږ میاشتې چا لیکي په ځپ کالونه کالنا شته او نه پتا مشکلات به ته چې یا تفصیل ډول موجود نه وي یا په وخت کې به ته تاریخ بدل کی ورته وای چې میاشت پس مې لا تاریخ وخته.
او د خیبر سیمې یو بلتن ګلشا وای چې یو وګد مو د وشو چې دوی په لوړګي تحصیل کې یو مقدمه ما روانه ده، خو لا تر دې دمه څه فیصله اون شوه.
د تحصیل کې زموږ پاکستان لیا نو جوړ شوی زموږ کدیب کې روانه ده، تر اوسه پورې هغه مقدمه دوی خالي خپل یو کوټ اډر جاری کا چې جرګې مالا لیکلی راکړه او دا کوټ اډر ما جاری کا او چې غریبی پاغ باندې لاګو کا چې اميري کنه هغه ته تو غاګم نه نو دلته مسلې نه حل کیږي. زموږ تخپل اسمه کې تنازی دلی او دومره وخت شو چې اوسه پورې نه حل کیږي.
د خیبر سیمې یو ځای خبريال عبدالعظم په دې حق لا صدا سره رائے لري
چې په دې کې عدلیه او انتظامیه یو ده، نو بیا دې سره د خلکو د مقدمه چې دا ډیر وخت خلی او ظاهره خبره دا ده چې کوم ځای کې چې انتظامیه او عدلیه یو وي هغه ځای کې خلکو د بیا هغه انصاف هم پوره نه ملاویږي.
دا چې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو په عدالتونو کې دغه مقدمه ولې ځنډول کیږي او د دې څه حل پکار دی، په دې حق لباندې د قانوني چارو کارپوه ایډوکیټ کوبیس وای
ډېر وړ وړو مقدماتو کې مطلب دا دی چې دا پته نه لګي چې ضمانت درخواست په شاله ورکوي، آیا دغه پروسیجر سي هیڅ د پروسیجر نشته. خدا خو ته نن پرون خبره نه ده، دا خو د ډېر وخت خبره ده. نو په کار دا ده چې عدلیه انتظامیه دا دواړه سره په قبایلي علاقه کې جدا شي او عدلیه لپاره یو جوډیشل مایند پرسن پکاري چې هغه ذهن بالکل عدالتي ذهن وي او په دې خبرو باندې رسي. اوس انتظامی افسر کې او په عدالتی افسر کې ډیر زیات فرق
دی. یاد دی وی چې تیر کال د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په اف سی آر کې د بدلونونو او قبایلو ته د سیاسي ازادۍ ورکولو اعلان کړی وو. خو د قبایلي سیمو خلک وایي چې دوی د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې کوم خاص بدلون نه ویني.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
له برتانیې په خبرې شوې ورځپاڼې ګارډین کې د لیکوال او خبریال محمد حنیف مقاله خپره شوې ده چې پکې د پاکستان عدالتي نظام او اعلی عدالتي نظام ته یعنی لوړپوړي عدالتي نظام ته کتنه کړې ده. نوموړی لیکي د پاکستان سپریم کورټ یوازې بې طرفه نه دی او خطبې هم جاری کوي. د لیکوال په خبره سپریم کورټ د آی ایس آی د درغلۍ یا د کرپشن یو معامله له 15 کالونو راهیسې ځنډوي او جنرالانو ته په سترګو کې نیغ نشي کتلی، خو وزیر اعظمان کورونو ته استوي، وزیر اعظمانو ته پانسې ورکوي او همداسې وزیر اعظمان جلاوطن کوي. د مقالې مهمې برخې له ګل ایازه اورو.
ګارډین ورځپاڼې کې لیکوال محمد حنیف وایي د وزیر اعظم له څوکۍ څخه سید یوسف رضا ګیلانی لرې کول د پاکستان لپاره بد خبر دی. دا پاکستان عدلیه دا قانون حکمرانی خبری نه کوي، بلکې خپل حق خطبه شروع کړي چې د فوج لپاره غوړه دي. لیکوال په پاکستان کې د سپریم کورټ د پخوانی فیصلو حواله ورکړي او لیکي چې یو وزیر اعظم ته پانسی ورکړه، بل ته د عمر قید سزا واوروله او زیاتره سیاستوال یې په جلاوطنۍ مجبور کړي. دا وسنۍ فیصله هم د دې عمل تسلسل دی. دا پاکستان نوی وزیر اعظم راجب پرویز اشرف منتخب شو او عدالت به ډیر په فخر او ویاړ دا خبره کوي چې ګوري قانون لټول لپاره برابر دی، فوج به وای په دې کې د هغوی لاس نشته. لیکوال پښتون راپورته کوي چې ولی بشري حقوقو کارکونکي دا عدالتي کوتاه غني او ولس په دې ویروي چې جمهوریت نظام به راپریوزي. د لیکوال په وینا د پاکستان سیاسي فیصلې د فوج په هډ کوارټر جی ایچ کیو کې کیږي، خو د عملي کولو لپاره بیا عدالت ته منتقل کړي. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په 2009 کال کې د بحالې دوه رئیسی په دې هیواد کې د نورو په شان خپل ځان تر ټولو زیات خ او صحیح بولی. دې ته انتظار نه کوي چې څوک به عدالت کې مقدمه وکړي، بلکې ټلویزیون ګوري او د خپل خوخي اقدام کوي. لیکوال کې په پاکستان کې د نیم نه زیات خلک بې تعلیم دي او هغوی ته د سو موټو معنا هم نه معلومه. لیکوال زیاتوي چې کله چیف جسټس د خپل زوی د درغلیو په تورونو از خود نوټس واخستو، نو د مقدمه د اوریدنې پر مهال یې قرآن ایښی وو او خپل ځان یې دویم خلیفه حضرت عمر سره پرتله کولو. لیکوال په مقاله کې د نورو مهم معاملاتو ذکر کړي، خو وایي چې سپریم کورټ د قانون بالادستۍ ته دومره لیواله نه ښکاري، بلکې خپل خطبه جاري کولو کې دلچسپي لري. عدالت د مخصوص انصاف هنر ترلاسه کړي. په همدغه عدالت کې د 15 کالو رئیسی د آی ایس آی د درغلو مقدمه پرته ده، خو یو جرنیل ته هم په سترګو کې نیغ نشي کتلی، مګر د ولس منتخب کړی وزیر اعظم کور ته لیږي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په خوابه په پاکستان کې یو ټوکه کېده چې تاسو یو جج اخستلی شئ، نو ولې وکیل ته پیسې ورکوئ؟ خو اوس تاسو هغوی نشئ اخستی، ځکه چې هغوی په تاریخ کې د خپل ځان جوړولو کې ډیر زیات بوخت دي.
لګولایا زمو د محمد حنیف د مقاله مهمه برخه واوریده. او سم ورزو بلوچستان ته د پاکستان د بلوچستان تعلیمي بورډ یا بی آی ایس بی اعلان کړی دی چې دوی په ازموینو کې د دریم مقام یا د ثرد ډیویژن د درجه د ختمولو پریکړه کړې ده. د بورډ چارواکي وایي د دې کار مخه په صوبې کې په تعلیمي او عادي ژوند کې زده کوونکو ته د ورپېښو ستونزو او خنډونو ختمول دي. په بلوچستان کې ځینې زده کوونکو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ځینو یې مخالفت کړی دی. په دې اړه د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د کوټي یو ځای اوسیدونکي او زده کوونکي حیات الله وای تر ډیویژن له پخوا راهیسې د صوبې زده کوونکي له تعلیمي لحاظه ډیر مایوس کړي. حیات الله زیاتوي تر ډیویژن نه یوازې د زده کوونکو پر مخ ته تعلیم اغیز کوي، بلکې په راتلونکي کې د کار او روزګار په اړه هم د دوی مخ ته خنډونه راوړي.
مطلب نن سبا د چپراسی پر نو کری باندې د ثرد ډیویژن سړی نه خوښي، بالکل په اشتهار کې دا ورسره لیکلی چې د ثرد ډیویژن کم سټوډنټ پیغه دی اپلای نه پر کوي، نو دا ډیر ښه دی، ډیر ښه دی چې دا ختم شي.
کلوی خوا یو شمیر خلک د ثرد ډیویژن ختمولو د دولسم بورډ پریکړه صحیح بولي، ولی هلته ځینې بیا د دغه ګام مخالفت هم کوي. دغه کس امان الله وایي د بلوچستان شاته پاته تعلیمي نظام کې ثرد ډیویژن د شاته پاتې زده کوونکو یو لوی اسره او لاسنیوي دی.
دش پسماندہ علاقے استا شدا دونی پڑھائی سبق نہیں شدی کم در تراشم ماغ ماحول کی دی جان نشین ہوئی نا دا تھرڈ ڈویژن بدام روائی سی بائچ ختم نشی دیر ویک اسٹوڈنٹ سٹاف مثال پسماندہ علاقہ دا شی قبائل سیم علاقے دی نا
یاد دوی تھرڈ ڈویژن پ امتحانونو کی د کامیابی ترلاسه کولو تر ټولو کشته یعنی پسلو کی درې درس فیصد شمیره او درجه ده خو اوس د دغه درجه ختمېدو وروسته باز د کون کې لپکار وی چې کم از کم دویمه درجه یا 15% فیصد شمیره ترلاسه کړي.
د نیاز مسخیر رپورٹ مو اوریدو پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د بلوچستان د ثانوی تعلیم او د لوړو زده کړو تعلیم بورڈ چې دی هغه د دریم می درجه یا د تھرډ ډیویژن ختمولو اعلان کړی دی او دا پریکړه کړې ده. په دې باندې ځنې زده کوونکي خوشاله دي، ځنې ور باندې خپه دي. لس نیمې بجې شوې دي. په پېښور کې اسرار العالم مومند راغلی سټوډیو ته. لده د دې مهال د خبرونو سرټکی اورو.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. افغان ولس مشر د پاکستان نوي وزیر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي باید دواړه هیوادونه په ګډه د ترګري ضد مبارزه وکړي. په کوټه کې د سکرو په یو کان کې شوي 14 کې درې خن کیندونکي وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې له ځنو سیمو څخه د فوجي قافلو تیرېدو له کبله دغلته کې کرفیو لګول شوی. په پیرس کې ملک بدل شوي. په زرګونو ایرانیانو په خپل هیواد کې د جمهوري بدلون لپاره ریلي ویستلې. د شام سرکاري ټلویزیون وایي ولسمشر بشار الاسد د نوي حکومت د جوړولو لپاره امر جاري کړی. او د مصر الیکشن چارواکي وایي په دغه هیواد کې د تیرې اونۍ د صدارتي انتخاباتو نتیجې به نن د اتوار په ورځ اعلانوي.
تاسو خبرونه له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند در اورول. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځې لورسپانو مهمې ادارې راخستې دي او د هغو اداریو مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټرایبیون خپل اداریا د حقیقي دښمن د سرخط لاندې لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې په سویلي وزیرستان کې د تختولې شوي پاکستانی عسکرو مړی ترلاسه شوی دي او طالبان ادعا لري چې دغه مړو سرونه د ځان سره وړي دي او دا به ډېر زر میډیا ته ښکاره کړی شي. اداریا وایي چې کله په کال 2004 کې هم په سویلي وزیرستان کې په یو پوځي کاروان بریدو شو او یو شمېر ځوانان پکې وژل شو نو پاکستانی پوځ دغه سیمه کې عملیات پیل کړل. خو د هغې وروسته د پاکستانی پوځ او طالبانو د مشر بیت الله محسود ترمنځ راضینامه وشوه او د سیمې نه پوز بیرته اوبلل شو او د پېښور کور کمانډر بیت الله محسود ته د امن سپایي خطاب ورکړو. اداریا خیره کې وایي چې موږ له دا خبره تسلیمول پکار دي چې زموږ د عسکرو روزنه د بارني دښمن د مقابلې لپاره شوې ده او په کور دننه دښمن سره مقابله کول موږ ته ډېر ګران دي او که حالات هم دغسې جاري پاتې شو نو یو ورځ به د سویلي وزیرستان په رنګ باجوړ او سوات کې هم راغلی امن تاله ترغشي او دغه رنګ موږ اورګزې ایجنسۍ ته هم پخه امنیتي سیمه نشو ویلې. باید چې ټولو معاملو غور وشي. جنگ ورسپانه بیا خپل اداریه کې د پاکستان او امریکې تعلقات راغستی دي او لیکي چې امریکایي وزیر دفاع لیون پنیټا یو وار بیا ویلي دي چې په سلاله پیخه امریکې خپل خفګان سرګند کړی دی او هم دغه پوره ده او امریکا بچرې هم معافي نه غواړي. باید چې پاکستان زړې خبرې هېرې کړي او معامله مخ په وړاندې یوسي. بل طرف ته د امریکایي کانګرس ریسرچ سرویس هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکې تعلقات غلط اړخته روان دي. اداریه وایي چې د امریکې لخوا وخت په وخت په پاکستان د ترهګر د مرستو تورونه لګول کیږي او ویلی شي چې د ایمن الزواهری او مولا عمر په ګډون د طالبانو او القاعده مهمه مشروالي پاکستان کې ده او کابل کې په هوټل شوی برید کې حقانی ډله ککړ کړې ده چې وایي جړلې پاکستان کې دي. اداري وایي چې دا یو ضروری خبره ده چې د سیمې د امنیت او پاکستان د ترقی او سلامتۍ لپاره د دوانو هیوادونو تعلقات خوي او د دې لپاره یوازینی لار دا ده چې د تصادم او انخطو لار پریښو دي شي او د مذاکراتو سره د معاملې حل رویستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس په پاکستان کې د نوي وزیر اعظم لرا تک سره په تازه سیاسي صورتحال مقاله لیکلې ده او لیکلې دي چې داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. هلته له امریکا خبریدونکو ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په کابل کې د قرغې تر حملې وروسته په امنیتي وزارت رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې راغلي په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو امریکایي مشر جنرال جان الن ویلي د قرغې برید د حقانی وسلوالې ډلې حملو ته ورته وو. د رپورت تر مخې کدا سی وی نو د پاکستان او امریکا اړیکې بلا پسې خراب شي. له شاهین بنیری د دواړو مقالو مهمه برخه اورو.
اسوسیټډ پریس په خپل راپور کې لیکي پیپلز ګوند او ائتلافي ګوندونو راجا پرویز اشرف د هیواد نوی وزیر اعظم غوره کړي، خو د هغه د غوره کېدو سره داسې نه ښکاري چې په پاکستان دننه سیاسي تنوع کې بس کمی راشي. د غوره کېدو نه وروسته پارلیمان ته په خپله وینا کې راجا پرویز اشرف وویل اقتصاد، د بجلی بحران او د ګرانې ستونزې هوارول د هغه د حکومت بنیادی ترجیحات دي. نوی وزیر اعظم دا هم ویلی د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د دین وړاندې د یوسف رضا ګیلانی په حکومت د درغلې او اداري فساد تورن لګیدلی او د هغه حکومت هیواد ته د ورپی خستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی و. اسوسیټډ پریس لیکي د حکومت د واک موده د کال 2013 د مارچ په میاشت کې پای ته رسی، ولې په ائتلافي حکومت فشار ډیر دی او کېدی شي انتخابات د وخت نه مخکې وشي. دا تمه هم کېږي چې د راجا پرویز اشرف نه بعد د سپریم کورټ لخوا هم هغه غوښتنه کېږي کومه چې د یوسف رضا ګیلانی نه کېده، او هغه دا چې وزیر اعظم د ولسمشر زرداری پر ضد د کرپشن د تورونو د پلټنې لپاره سویس چارواکو ته خط ولیکي. ناقدین وایي په دې خبره د زور ورکولو سره سپریم کورټ یو سیاسي کردار ادا کوي. د دې وړاندې هم پوز د عدالتونو په مرسته د خلکو غوره شوي حکومتونه د واک لري کړی دي. د عدالت پلویان وایي په حکومت د نظر ساتلو لپاره عدالت له دغه کردار لوبول پکار دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز په راپور کې لیکلي چې د کابل خواته په سیلاني سیمه قرغه د طالبانو برید دغه سیمه په یو يرون کې ځای بدل کړي. په برید کې تل لس کسان وژل شوي وو. د ټول هغه خلکو چې د ټولنې د تعلیم یافته مړو او زورورو کورنو سره تړاو لرلو او د ولسمشر کرزي مرستیالو په دوی برید دا ښودلو چې کله ناټو ځواکونه د افغانستان وځي نو د ټولنې د دغه طبقې د حفاظت به څوک پاتې نشي. طالبانو د برید پله منلې او هغه هوټلې د فحاشۍ مرکز بللې په کوم چې برید کړی دی. افغان حکومت دا برید په پاکستان دننه د ترهګرو کار بللې او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن ویلي په برید کې د حقانی شبکې نخې نښانې ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې د پاکستان دننه د وسلوالو ګوندونو د ککړېدو ثبوت مختره شي نو د امریکا او پاکستان د فوزي اسټبلیشمنت ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د پاکستان د پښتونخوا سیمې ګڼ مسلکي کارګر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په کار کولو مصروف دي. په ننګرهار ولایت کې د کوزې پښتونخوا د کارګرو شمیر د اټکل په اساس تر سلګونو اوړي. په دې ترڅ کې یو شمیر دغه کارګر د ویلډینګ کاری او لوس پنو د نورو شیانو په جوړولو بوخت دي. دوی وای په افغانستان کې په کار کولو خوشاله دي او ډېری پیسې ګټي. په جلال آباد کې زموږ خبريال محمد داوود وفا د پښتونخوا او د افغانستان له کاریګرو سره په تفصیل غږیدلې او دا رپورټ راستولې دي.
د ډیورن کرخې لخکتنۍ خوانه اوسنی افغانستان ته درغلو مسلکي کاریګرو شمیر یوازې په ننګرهار ولایت کې تر سلګونو هم زیات دی. دا اکثرا مسلکي کاریګر دي چې په بیلابیلو کسبونو مصروف دي او ګټه یې جګړه ځپلو افغانانو ته هم رسیدلې ده. په دې وروستیو کې چې د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو په جوړولو کې د لرګیو پر ځای د اوسپنیزو شیانو کارول ډیر شوي، ورسره د پیښور او شاوخوا سیمونه د ویلډینګ کاری مسلکي کاریګر هم راغلي. دوی پرته له پاسپورت او ویزې نه په پوره بیغمۍ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې کار کوي. د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د ویلډینګ کاری یو لوی مارکیټ فعال دی چې کاریګری اکثرا د پښتونخوا د سیمو دي.
زما نوم شیر محمد ده. زه خو د کوارډ نه راغلم، خو یم شینوار. دلته کار پسې راغلم، مزدوري ته راغلم. مزدوري کوم، خپلو بچو ته رزق ګټم. ویلډینګ کار کوم، فټینګ کار کوم، ویلډ کار کوم، چې کټ کوم، د دروازې جوړو، چې د افغانستان جوړو، افغانستان خدمت کوو، پښتنو خدمت کوو، پښتني هم د مخاوره ده. دا پیل ځل نه نور ټول عمر مې مډل ایست کې تر کړی دی. بار ملکونو کې، کومه سعودي عرب کې، دوبۍ کې، بل ملک کې.
څنګه دلته مزدوري څنګه؟
ډیر ښه ده، الحمدلله. خدای دې آباد کی. مودا سوال چې خدای دې مودا افغانستان آباد کی او ملک آباد
کوټ په نسبت دلته یعنی مزدوري ډیر
ده. ها ډیر هم ده. دا کوټ یو خبره ده، یو پښتونستان ده، خو یو بولم نو.
شیر محمد وایي له پاسپورت او ویزې نه خبر ده، خو نه جوړوي.
نه پاسپورت مونږ نه اخسته. دا خو یو خبره ده، لارو بر پښتنو خو سره یو دي کنه، ده خو پښتونستان ده. خو دا یو پښتون یو ورونه مسلمان، بیا پښتون چې بیا پښتنو خاورا دا مو یو غاڼم چې ما کوټ تا او کپی خبر ده او جلال آباد تا او افغانستان نشته. دې کې پاسپورت راوونه څه ضرورت شته؟
د پښتونخوا د دواوی سیمې یو بل کاریګر وایي په جلال آباد کې د کار کولو په وخت د پردیتوب احساس نه کوي.
نوم زیت الله یار دلته مې کېږي هغه څلور کال مې کېږي چاله خود مې خوشحاله نوم ولې به مې څلور کال کېږي پیسې د پېښور په دغه باندې دلته پیسې ښه دي یاره عمومي حالات خو ښه دي او نه مونږ تر اوسه پورې لا چا بد کړي او نه څوک راسره داسې چا سخته تېره کړه چې ته دلته سکه یا دلته ودرېږې ولې نه دا خبرې مونږ سره لا اوسه پورې چا نه دي چېړلې. یو پښتانه یو دا هم پښتانه دي هغه هم پښتانه دي او پښتانه ټول رونه رونه دي او بلکې زمونږ نیکونه ټول رونه وو او یعنی دا خو ټول یو پښتانو یو ملک خدا خو اوس د انګریزانو بیل کړي.
د پښتونخوا د کوټ سیمې یو بل کاریګر وای د دوی د خپلې سیمې بلا ډیر کاریګر د جلال آباد په نورو برخو کې هم کار روزګار په مخه بیایي.
زره کوټ کوټ کې بای پاس روډ ډیری باندې جنانه مل مونږ سره ډیر کسان راغلي او دلته کارم کوي روزګارم کوي غنه او دوه خلک مو کار هغه کوټ ته راځي کاروبار کوي او بس هغه دوه الته راځي مودل ته راځي یو شان دی پوش لګیا اوس بس او مونږ ته دا یو وطن ښکاري پوش مونږ خدا نه وایي چې هغه وطن دی مونږ ودانه دا پوش صرف د پولیس والا وردی کې پرت نه نور خو پرت نشته یو رقم کالی دی او یو رقم مونځ کوو خبرې کوو اترې کوو له ګپ شپ لګو نور څه پرک خبر نشته. میاشتې کې ولیږو له 10,000 ولیږو کله 15,000 ولیږو.
په جلال آباد کې دغه مارکیټونو خاوندان چې پېښوري کاریګر پکې کار کوي هم خوشاله دي ځکه چې د هغو په وینا کوزني کاریګر تر افغاني هغو ښه مهارت لري.
زما نوم شملدار دی دویمې نایي اوسېدونکی مرز دروازې جوړېږي کټارې جوړېږي الماری جوړېږي زینې جوړېږي هر څه جوړېږي فلسکارې په اساس باندې پېښوریان هم شته د دېزې هم شته ټول یو خلک ټول پښتانه دي که لرې که برې
څنګه دی کار د دېزې استادان ښه کوي که د هغه ځي
یار هغې خلکو خواري ښه کوي د دې هغه خلکو تقریبا د هر یو 15 کاله 10 کاله 20 کاله کار کړی دې خلکو 2 کاله 3 کاله شي کار باندې کړی هغومره لیاقت نه لري که خلک چې لري.
او څومره خلک به په دې جلال آباد کې په دې کار مصروف
تقریبا ای به یو 4-5 دوکانونه به فلسکاری
شمیر به کې د شاګردانو
شاګردان به تقریبا د 1000 نه ډیر یو کارګر به 800-900 کارګری استادان ښه ماهر استادان پیسې د غیزی پورې هلته یو ښه استاد 8000-1000 معاش دلته چرش 2000-15000-60000 روپۍ معاش دی خو کار به ښه کار کوي.
په خپل افغان کاریګر هم له خپلو کوزنۍ او پښتنو ورونو سره په ګډ کار خوښ دي ځکه چې وای دوی ترې مهارتونه زده کوي.
زه خو یم شینوار او نوم مې ده پرمان الله.
د دې کرخې نه دی خو شینوارې کاخه
نه نه دی خو شینوار يم دی بالا يم ولا سوالې دی بالا ولا سوالې
څنګه ته استاد پوخ او کشه
برابر يم نو استاد يم نو بس خپل دکان مې ده پکې لګې يم خپل دکان مې او ما په خورونه چلی زده کړې بس هغه جوړ ملک ته ټول عمر کارونه کړی دی الدا خو شي ټول عمر هم دا کار
او د افغانستان خلک او د استاسي د ویلډینګ کار والا خلک دی خوشاله دي پیښور سره
ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله دي.
پښتونخوا سیمه کاریګر یوازې د ویلډینګ اوس پونو په برخه کې نه بلکې په اړه برخه کې د اوسنی افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لګو ډیر په کار بوخت دي او په خپل ځای خلک هم کار ته تشویقوي چې په دې ډول دوړو خاوه ته ګټه رسوي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د محمد داوود وفا رپورت مو اوریدل چې څنګه په جلال آباد کې ل خیبر پښتونخوا راغلي میرابل کاریګر د جلال آباد له اوسیدونکو سره یو احساسي ځان وایي چې دوړو خو ته پښتانه یو دی او انداز د کاریګران چې دوی پاسپورت هم نه دی اخیسته ویزه هم نه دی اخیسته او ورغلي دی اول تا کار کوي. په پښتني کلتور کې د سمال راوړ داسې یو استلا ده چې لمخې سره د سړی پام د وینجلې کوم حلق ته په نوم کولو ته اړوي. په ځنو سیمو کې بیا هم داسې خبره داسې هم کیږي چې ګوړی ما تکړه خو د افغانستان په ډیرو پښتني کلیو کې د دسمال راوړ استلا د خپلوي او رښتې جوړولو لپاره کاریږي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د دسمال پر کلتوري ارزښت رپورت جوړ کړی دی چې په ساز پیلېږي.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جینې د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو او مارکه ورلیږي او د جینې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جونی راټولېږي چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالی یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جینۍ د رشتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیوی ولسوالی اوسیدونکی ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جینۍ د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدل والا کې خوښ شو او جینۍ د دې خوښه شوه نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرونخوري وکړي شیرونخوري کوي، او که د شیرونخوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته سرې وي چې او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، د هغې کې او ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مې نوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسیږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر درد خوري. دا ډول د شاوو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، د هغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنۍ په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاوو ته ورډالی.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې نجونې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته په نوم کیږي بیا هم دا دسمال هماغه هلک ته ورلېږي.
زما نوم توفیقی حقیر، یو تن د ننګرهار ولایت اوسېدونکي. دسمال چې دی جنکیان په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکیان چې دي پکې بېلابېل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې پې نظري چاپېري. دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد ته لي.
د کونړ ولایت یو تن اوسېدونکی چې تازه یې ورته دسمال راوړی خپله خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ما ته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی. په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادې تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نوي راوست.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د دسمال په اړه باندې مو د باز محمد عابد رپورټ اورېده چې د صدیق شباب په سندره باندې پای ته ورسېده. اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونې زما کور زما کلی. دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته شاهین بونیرې جوړوي. تاسو په دغه خبرونه کې هر اونۍ شاهین بونیرې د پښتنو او د وطن مختلفو کلو ته بیې، د هغې کلتور، ثقافت، ستونزې او تاریخ او جرګو مرکو په اړه درته معلومات درکوي. نن ورځو د خیبر ایجنسۍ شلمان ته.
ستړم شاید نن په خبرونه کې در سره د خیبر ایجنسۍ د شلمان سیمې په اړه معلومات شریکول غواړم. د پاکستان او افغانستان په پولا آباد د سیمه خپل لرغونی تاریخ او روایتونه لري. په شلمان کې اوسېدونکي ډېر خلک د مومندو د قبیلې سره تړاو لري. دوی وایي کلونه وړاندې په دغه سیمه کې آباد شوي دي او اوس یې ډېر دودونه او دستورونه د شینوارو په رنګ دي. په دغه سیمه کې یو شمېر معدنیات هم موندل شوي دي، ولې د سمنصوبه بندۍ د نشتوالي له کبله د دغه ځای اوسېدونکو لپاره څه ګټې نه دي راوړې. تیر ونه زمونږ همکار فرهاد شینواری د سیمې ته ورغلی وو او دغلته د کلي د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په تاریخي مزل، ټولنیز ژوند او هغوی ته په ورپېخو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي یو اوسېدونکي اسلم خان د شلمان سیمې تاریخ څه داسې بیانوي.
دادا خبر شنوارو دا فردوس سره جنگ جگاڑے براتلے
او په هغه وخت کې یا سایداد عبدالکریم صاحب یا دینه مخ کې کوم نه کنه چې په پولیټیکل ایجنټ په انګریزانو په وخت کې هغه مصالحت پرانا کې چې ازمنګ کوم نه مومند نه راوست او دلته په منځ کې واچولو چې د شینوار او د افریدو د تنازع هر شي چې دې په منځ کې دا کوم وي نو دا به بیا جنگونه نه کوي او تاریخ یې دا ده چې دا خبره چې بیا مونږ خو چې دغه ځای په باشندګان یو نو زمونږ خلکو لته فریاد وکړه چې خبره ده چې مونږ تاسو پردی ایجنسۍ له لېږئ زمونږ به ګزران نه تهڅنګه یي خو هغه مخکې خلکو چې مونږ سره بیا دا معاهده زمونږ مشرانو سره وکړه نو هغو بیا مونږ سره چې دا قرارداد وکړو چې مونږ به تاسو له خپل ځای له شلم مندر لېږو چې زمونږ کومه غله کېږي په درمده کې به تاسو ته شلم مندر بېلوو نو هغه شلم من مونږ له کور په سر باندې راتنو په هغه باندې چې زمونږ ډېره غټه ګزاره کېده غنمو ایسا خو چې وخت سره دی کومونو چې کوم دی کنه هر یو سړی دا خبره چې دومره لالچي شو چې دا خبره چې هغه پلار نه که رواجونه رسومات خلکو پرېښي دي بس هغه شاید زمونږ ختم شوی دی خو چې مونږ وغواړو زمونږ هغلته خپل جایدادونه زمونږ ایسا ده زمونږ هلته چې کوم دی که میندې پرتې دي پټیم دي داسې نه چې مونږ مونږ مسایان یو زمونږ خپل ایجنسي ده زمونږ خپل قوم دی لکه فرض کا لیمزي کم شلمن کې مندي شته په مومندو کې هم شته غونډ اخیر په کم شلمن کې هم شته دی په دو شلمن کې هم شته دی هلته په مومندو کې هم شته دی خوځي بیزی ترګزی هلته شته دلته شته مران خیل هلته شته دلته شته د زمونږ د لوی شلمن خلکو د هغو سره قریبي رښتې دي ځکه چې دوی سره سلمه پراته دي او مونږ دا کم شلمن ته چې کوم نه کنه لږ دې مخ پراته وي ځي نو زمونږ تعلقات رسم رواج ښی بدې مړې ژوندي ودونه دا ټولې ژي شینوارو سره اټیچ دي چې څنګه د شینوارو کوم قسم تعذیب دی دا مونږ خپل کړی دی جی
یو مشر حاجی وکیل دغل ته د اوسیدونکو قانون او داغي دیوبل سره د اړیکو پاړه وای د خلک په غم خاده کې دیوبل سره مرسته کوي دیوبل په کار راضي او واړی چې په امن او قراری سره خپل ژوند تیر کړي
زه تقریبا 30 کیلومتره مزل ده د زمونږ د کم شلمان او د لنډی کوتل په منځ کې فاصله
شلمان چې کوم خلک دی لیا شلمانیان دی دا د کومې سیمې نه راغلي دي او دلته کې څنګه آباد شوي دي
جی دا خو صاحب مونږه چې دا څومره د شلمان خلک وي اگر کاغذ کم دی او کاغذ لوی دي دا په پخوانی شکل کې د مومندو نه راغلي دي مونږ د مومندو قوم سره تعلق لرو او دلته د زمونږ خپل خپل قومونه معلوم دي لکه په مثال ترګزي او علیمزي او داسې جمله برانخیل او مختلف قومونه دلته جمله کنه د هغو نمایندګانې د مومندو نه راغلي او دلته جمله مونږ آباد شوي یو او مونږ د لنډي کوزل د تحصیل سره تعلق لرو او دا زمونږ ډیره پخوانی تاریخ دی چې ډیر پخوا مونږ راغلي نو مونږ د خیبر په جنسۍ کې آباد شوي هغه کومه مومندو ایجنسي چې د هغو سره زمونږ تعلق ختم شوی دی مومندو نه مونږ د خیبر په جنسۍ کې جمله شامل شوي دې زمکړي کړي په اصل باندې مونږ مومند یو زمونږ خو کار کې مطابق دومره باته مې چې معمول مطابق دا پخوانی خلک خلک ډیر زیات تکړه او غو ډیر زیات خواري کول زموږ زړه رټونه او دا غو رټونه نه جمله کنه زموږ ډیر زیات آمدن او ټول خرچه جمله باور وکړه چې زموږ دې غو رټونه او پټونه و خو نن سبا جمله کنه علاقه لګه داسې شوې ده چې خلک زیات شوي او څه جمله کنه د ځمیداري له ډیر اهمیت څوک نور کوي او څه داسې خاص تاونم را سره نه کیږي چې داسې د سیلابونو د وجه نه جمله کنه زموږ نقصان شوه ده که باره ورانه شوې ده پټای سره وران دی بیا باره چا نه په خپله جوړولی شو او نه را سره د حکومت طرف نه داسې تاوني امرګیتیا شوې ده جی د زموږ د خلکو روزګار خو یا د نوکرۍ په حکومت کې جمله کنه ملازمت ای د ملیشو کې یا په نورو کارونو کې یا د دې نه علاوه ټول خلک جمله کنه زموږ بیروزګاره دي تعلیم وغیرہ کې ډیره زیاته کمزورتیا ده نو لارې ډریور یا کلینر ده بس زیاته پیش از موږ ده کلینر ډریور جی دا خو زه په فخر سره ویلی شم الحمدلله چې زموږ قوم عجزه دی په دې کې شک نشته دی خو چې کومه پښتو یا کومه کار په مونږ کې نو زه یې مجموعه دا مونږ ځان د ټولې خیبر ایجنسۍ نه مخکې حسابو په پښتو لحاظ باندې بیا مو حجرې جوړې کړې دي صاحب ډېرې ښایسته ښایسته حجرې او په دې کې جمله کنه دا زموږ چې څه ده نیا نیکه رسم رواج دی د ډوډۍ درستخان اب کې جمله کنه مونږ چلوو باقي دا د واده مطابق خبره تاسو وکړه صاحب بالکل دا زموږ خیبر ایجنسی په شکل باندې د واده پروګرام دی دا مونږ سره نه ده ځکه چې زمونږ رسمي رواج ټول د خیبر ایجنسی سره شوی دی نو دا زمونږ د واده یا د خیبر د رسم و رواج د لنډې کوتل د شینوارو سره عموما زیات تړلی ول چې مونږ سره په بونډې پراته یو مو صاحب ډیر د ستر کوشش تم کو مخ کې تم ارز وکړه واده زموږ داسې دی چې نه زلمای چې نه کنه د سخر کنه درومي او نه پریږدو بلکې مونږ پورې خاندو او داسې می چې سره له جمله کنه پتم نه مونږ بچی له جمله کنه خزه کړی نم لا غنه پښتنه کړی او نم جمله کنه تیاتر کړی خو مونږ لم داسې په خپل پلار نیکه په رسم رواج باندې او بیا د دې نه علاوه چې کله از مونږ وادي صاحب الحمدلله خمزدار خیرات کوو که شاده وسه کیږي عموماً جمله کنه ختم د قرآن پکې کوو
تاسو واده خبره وکړه چې مونږ خپلو کشران له پښتنه نه کوو هغوی له واده کړو نو دا خبره نه چې هلک او جینۍ دواړو نه پښتنه وشي او بیا د هغوی واده وشي
صاحب خبره خو تاسو صحیح کوئ خو مونږ زاړه شوي مونږ ته مغه له پلار د نیکه رواج جمله کنه معتبر ښکاري په دې وجه باندې جمله کنه مونږ د دوی نه پښتنه نه شو کولی بلکې هغه هم دومره شرمېږي چې که مونږ ته بعضې خبره وکړو نو هغه ماته یادداشت نه شي کولی چې نه زما داسې نه ده خوښه نو دغه اختیارات مونږ بچو له نه ورکوو ځکه چې په دې باندې بیا د دې علاقې رسم و رواج خرابېږي او بدمني پکې زیاتېږي چې ما خوښه کړې ده او دا راله وکړه او دا مې نه ده خوښه دې ته مونږ د خپل کشران نه جوړوو نه د پلار د نیکه رواج جمله کنه د دوی په پوزیشن جوړېدو باندې خرابوو څه وخته پورې جمله د خپل رسم و رواج مونږ نه شو خرابولی دا راته لږ سخت ښکاري دا نه شو ماتولی
په شلمان کې درې کلی یا تپی دي دلته ډېر خلک وړې لوی مزدورې کوي ځوان کلی د زده کړو ډېر خواهش لري ولې د تعلیمي ادارو د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د زده کړو عمل مخ په وړاندې بوزي د سیمې یو مشر خلیفہ خان وایي
زبونګ کم شلمان په درېو تپو باندې مشتمل دی بر کلای باغ کلای او کوس کلای ډېر تکم شلمان وایي نو دا برکلر نه د لوړګي په طرف پروت دی لډی کوتل تر بیا منځ کې باغ کلا دی بیا اخیری طرف ته کوس کلا دی نو دا درې کومه موږ په دې کې کوم دای کنه بل یې ټول په یو شلمان باندې یادېګو اوس کولون ته موږ به چی خپل لیګو کاغم مسجد او خپل بچیم دی او وریرونه هم دی دا ټول لیګو های سکول دی پکې او موږ دا د حکومت نه دا توقو لرو چې ډېر زیات تعداد دی پکې او دا موږ ته های سیکنډري شیدان ډېر وخت نه خوښ ته موږ درخواستونه ورکړي دي او بیا هم د حکومت نه دا خواست کوو چې دا موږ ته های سیکنډري شي نو موږ ته یو یو ماشوم چې کوم دی لنډې کوتل ته راځي نو هغې پانچ پانچ چې هزار روپۍ خرچه را دي نو په دې وجه موږ د تعلیم نه محرومه پاتې شو او دا ماشومان تعلیم ونه کړای شي چې ځکه چې د کرایانې پسې راځي پنځه شپږ پنځه روپۍ میاشت پسې راځي نو دا ولا کې برداشت کولی شو چې دا سکول راته های سیکنډري شي نو دا دولسم خو به راته په شلمان کې پاس کوي کنه هلته خو په زمونږ په علاقه کې یوه بیچو شته دی خو مطلب دا دی چې نه پکې ایم بی بی ایس ډاکټر شته او کمپاونډر پکې هغه مطلب دا چې دا زکام دوایي موایي یا د تب ستن دا په منډه کې لګولی شي د بیمارو چې دا بیچو زمونږ مطلب دا چې لږې کمرې پکې جوړې شي لږ کټونه ورته میلاو شي نو دومره د ناستې ځای پکې نشته چې په یو کټ کې کښېنې یو بیمار راوړې ولته پکې واچوي او مطلب چې ته ولا تبه وګورې یا له بله دغه وګورې نو دا هم پکې نشته
نسیم یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي چې د حکومت له خوا ورسره د ستونزو د هواري لپاره مرسته نه کیږي دغلته حکومت ځینې سکولونه جوړ کړي دي ولې د استادانو د نشتوالي له کبله ډېر زده کوونکي خپل زده کړې سرته نشي رسولی
په شلمان کې مونږ د اسپتال د سکول د بجلی دومره کمای دی چې کزه تا ته چې دا په نشت باندې بدلی سکول جوړ شي خو څوک د پښتنې والی نشته کزه تا ته ویم چې هغه داسې دي چې په هغو کې یو سکول دوه په نشت باندې بدل دي جنکۍ لاړې شي او بیرته واپس راشي نیمه ګنټه بعد بیرته پاس خپلو خپلو کورونو له راشي ولې چې وایي چې هغه موږ سره مس نشته نو مطلب دا دی چې د دې موږ داسې ګڼو لکه د دې چې مالی خاوند نه یا د دې څوک چارج نه ولې چې د دې په کال کې پښتنه ولشي پر شپږ میاشتې کې پښتنه ولشي د لوبو یو میدان دی هغه هم سیلاب وړی دون پټی دی تقریبا
چې شپږ شپږتا تجربه او هغه په والله چې د بارو د وجه نه چې هغه دواړه طرفه تې خوړونه تاو دي او سیلابونو رانه وړي، اول هم د نیکو بیا هم د پلرونو، خو زموږ په زمانه کې زموږ نه پاتې په دې وجه شو چې هغه مونږه د هغه سمبالښت په دې وجه نه شو کولی چې بارې او دغه دی باندې روپۍ لګي او روپۍ مونږ سره نشته. نو شپږ جربه زه به تا ته ویم چې په ذاتې خود زما ځمکه ده او پټای ده او هغه زما نه په دې وجه پاتې ده چې زما غریبي ده، زه نشم جوړولی.
په کم شلمان کې د کابل دریاب غاړې د سیل ځایونه دي. دلته د خوش سیمونه خلک راځي، د میانو ښکار کوي او د دغه ځای د ښایستونو نه خوندونه اخلي. په دغه غاړه د سیمې یو اوسیدونکي څه داسې وایي:
دغه سیند راځي، دا شینواری راځي، مونږ خپله داسې شوکیان سړی ولور شو، دا یو شای بل شای مسالې مسالې ځا سرویس ورته سرونګي کړتو سیسو، یا یو راوتلې یا لس راوتلې، د خاص پر هغه وخت سره وخت پتیر کو پاخی کو او وی خو بیا یو مسبایدار شو ما ذکر ته بهتر از خو خما یاندې خواګه ما یاندې دې یعنی لشک وله کې دې دې بل شک کم دي، بالکل راځي شینواره ایم راځي تیر دې راځي، دا سه افسر سره چې وغارین شو کېن سره شته د سیر از بیا له ونی سم غزان سره لام بوزنه بوزي غزان سره سونګي کار ته سمې سي بس ته داس وی یو را وتل یا سل را وتل یا سره وتل دا غا توفی والا یا یار دوست لا یا مثلا خپل وخت
قدر مندو د غواز من د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو دی بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو د الله پامه.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.